په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې ورو دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري ګړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او نړیوالو رسپانو همداراز خبري ایجنسیونو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې په احتجاجي ناشته په دسو کې دوه تنه وشل شوې دي. یونام د طالبانو په بند کې را پاتې شو افغانانو په حواله ویلي چې لوی سرالته ناسم چلند شوې دي. او د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي له ګاونډیو عربي هوادونو سره متوازنه اړیکې جوړول غواړي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا امنیتي حکومتي چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان د داخلو په خړ کمر کې د خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په پیخه کې دوه تنه وشل شوې دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوې دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي رستو کرفیو هم لګولې ده. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل چې دی په پیخه کې برسېرن زخمي شوي او روغتیايي حالت یې ښه دی. یعنی شاهدانو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې امنیتي سرتېرو د وزیرستان ګرین چرګې د مشرانو په قومي اسمبلی کې د شمالي جنوبي وزیرستان استازو د پښتون ژغورنې تحریک مخکښانو او ځایي مشرانو یو قافله په خړ کمر پوستې ودروله او د ډوګه مچه مداخلو احتجاجي ناستې ته لبرتګه منی کړل. پر دې مهال د احتجاجي ناستې لزایا لسکونه کسان خړ کمر ته ورغلل او هلته د ډزو پیښه وشوه. دوی تور پورې کوي چې ډزې امنیتي سرتېرو کړي دي خو امنیتي چارواکو د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. د چارسدې په مرزو سیمه کې د سمکې په شخړه د دریو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج شوی دی. د مشال ویډیو خبریال وایي متاثره کورنۍ نن مړی د مرزو په چوک کې د احتجاج په توګه یې خودی وو. وژل شوی کسانو کې یو اف سي سرتېری بل پولیس والا او دریم سوداګر وو. د بشري حقوقو فعالې ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي پولیسو د خالی پشپا د دوی په کور چاپا وهلې چې ګلاله گرفتار کړي خو هغه په کور کې نه و. پر هغه تور دي چې د امنیتي ادارو پر ضد یې سخت خبرې کړې دي. پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا الزام بے بنیاد دی.
کور چې کوم نو سکاسان د موږ کور تر اډن نشو هغه د موږ کور کمرې او څو کته چې موږ غولالې دي نو ما ورته چې غولالې د ما ګول دا واده شوی دا دلته اوسې نو نه کړه کړه تر شي موږ وکیلان سره مشوره کوو سوکو.
بلخوا د اسلام آباد شهزاد ټاون د تانې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ګلالې اسماعیل پر ضد د درشوي اف آی آر پر اساس پلټنې شروع کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پریس کلب مخې ته نن په 15 مارچ هم د پرمختیا ادارې د ملازمینو د نه خوړل احتجاج دوام لري. د کارکونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې د بیډي په محکمه کې د 200 څخه زیات ارزي ملازمین مستقل کړي او دغه ډول دې د کارکونکو پاتې تنخواګانې مغی ته ورکړي. یو احتجاج کوونکی یار محمد ترین په ډېړه نن مشال ریډیو ته وویل
تقریبا خپل دفتر کې هړتال وکړي بیا موږ راتله سورج طالبندي وکړو خپل مین دفتر اورې ته نور برانچونه دا ګرد موږ بند کولت مرد تقریبا د لس کال سپنځه لس کال څخه خلک دلته پر کنټریکټ پروژه لګیا دي. موږ مین غوښتنه دا یو دغه د مرد اساس او بهتر ملازمین چې کوم په کیبینټ کې فیصله شوی د پراغه کیبینټ باندې عمل وسی اور د خلک د ریګولر سي.
بلخوا وزیر اعلی جام کمال په یو بیان کې ویلي چې حکومت باید ډیر سره بی ډی ای ملازمینو ته د سلورو میاشت تنخواګانې ورکړي. د ملازمینو د مستقل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر وانګ چی شان نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر ورسېده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې د چین مرستیال ولسمشر به وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به د اسلام آباد سفر پر مهال د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کوي او د ځینو پروژو پرانسته به هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونام ویلي د طالبانو په بند کې لپاتې شو افغانانو سره ناسم چلند شوی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. نن یونام په یو بیان کې ویلي د روزګان ولایت په خاص روزګان کې د طالبانو له بند نه راخوشي شو 350 قیدیانو کې له 150 سره مرکې کړي دي. د امنیتي ځواکونو حکومتي چارواکو او وګړو په ګډون د نیولې کسان د اپریل په 15 د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. یونام د طالبانو په قید کې د پاتې شو ځینو کسانو په حواله وایي طالبان طالبانو ځنی بندیان وژلي هم دي. یوناما وایي ځینو خوشي شوو کسانو ویلي چې د وهلو ټکولو سره به ترې طالبانو د معلوماتو اخیستو یا د کومې پیښې د منلو غوښتنې کولې، او طالبانو به ورته دا هم ویل چې هغوی دا سزا د حکومت ملاتړ امریکایانو سره د کار کولو یا د طالبانو پر ضد د جګړې کولو له وجې ورکوي. طالبانو د یوناما د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال ریډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بخنه غواړم. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي دي، او دې لړکې د ګاونډي هېوادونو صادقانه ګامونه پورته کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت د سولې لپاره د اساسي قانون په وړاندې کولو کې سنجیده دی. شکر الله عاطف په طالبانو غږ وکړ چې باید جنگ ختم کړي او سوله وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې په خلیج فارس کې له ګاونډیو عربي هیوادونو سره متوازنه اړیکې جوړول غواړي. نوموړي د جارحیت د مخنیوي یوې موافقې لاسلیک کولو غږ هم کړی. ظریف دا خبرې نن په بغداد کې له خپل عراقي سیال محمد علي الحکیم سره په یو ګډ خبري غونډه کې په داسې وخت کې وکړې چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. الحکیم وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړي په حیث کار کول غواړي، خو نوموړي پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې عراق باید د امریکا د یو اړخیزو ګامونو پر ضد درېږي. جواز ظریف په دې مکول هیواد یې د خپلو ځواکونو اتحاد له لارې اقتصادي او پوځي دواړو جنگونو ته د رد عمل ښودلو جوګه دی. او اخیری خبر دا چې په ویشتو هیوادونو مشتمل د اروپایي ټولنې لسګونو ملیونو رایه اچونکو څخه غوښتنه شوې چې له دې ټولنې د راتلونکي پارلمان لپاره د انتخاباتو په څلورمه ورځ رایه واچوي. جرمني، فرانس، اټلي، بلغاریا، رومانیا، کرواشیا او هنګري په هیوادونو کې شامل دي چې نن به په سټرسبرګ کې د 275 غړي لرونکي اروپایي پارلمان د استازو د منتخبولو لپاره رایه اچوي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې نن د ځایي خلکو په وینا امنیتي سرتیرو پر احتجاج کوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې چې پاړه د پوز د اماړي کوڅانګې هم خپل غبرګون ښودلی دی. د مرګ ژوبلې اطلاعات راغلي دي. د اسلام آباد پولیس وړمشپه د بشري حقونو د یوې فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غړې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې کور ته ورغلي ول. د هغې یو ملګری او په سیمه کې د بشري حقونو یوه بله فعاله جمیله ګیلاني وایي پر دوی د اف آی آرونو درج جوړېدل به دوی له خپلې مبارزې په شانه کړي.
هغه خود هیومن رائټس په حوالے سره خبر ورکړه. زما خیال نه دی چې په دې خبرو به څوک یریږي یا په څوک شاته شي.
د بلوچستان د پرمختیاي ادارې کارکونکو له 13 ورځې راهیسې په کوټه کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی.
څوار لسکاله سره خلک دلته پر کنټریټ پروژه لګیا دي. په مطالبه د شمر د 772 ملازمین د ریګولر
او د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي حکومت یې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو ته ژمن دی.
حکومت په جدي ډول دې ته متحد ده چې د سولې لپاره اساسي قدمونه وړاندې.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اورئ چې شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه په خړ کمر سیمه کې نن د ځایي خلکو د وینا مطابق امنیتي سرتیرو پر احتجاج کوونکو ډزې کړې دي. د یو شمېر کسانو څخه د پاسه د شلو لږ تر لږه د ژوبل کېدو همداراز د دوو تنو د مړ کېدو خبرونه هم راغلي دي. په دغه اړه معلومات اخلو. خپل خبریال عمر وزیر سره بیا ټلیفون په لیکه راغلی دی. یو وار بیا ټلیفون په لیکه راغلی دی. وزیر صاحب تاسو ته بیا ستړي مشي. او په دغه پیښه باندې د پاکستان پوځ هم خپل عکس العمل ښودلی دی. نو څه معلومات لري د پاکستان پوځ څه وایي؟ دغلته ځایي چارواکي بیا که تاسو چا سره خبرې شوي دي نو هغوی تاسو څه ویلي دي؟
بالکل ارن بچا څنګه هم زمونږ اوریدن کې په وړاندې خبرونه ته اوریدلې وی چې تحصیل د تاخیل خړ کمر کې کم د ځای خلکو درنه روانه وا هغه لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او د غرنګي د ګرین وزیر جرګې او نور فعالان و روان وو. نو دغه ته چې کوم دان خطر شوی دا اوس تازه تازه چې کوم د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر په دې کې بیان دراغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان علي وزیر او د موسن کسانو په دوی باندې په امنیتی پوستا باندې برید کړی دی چې په هغه کې 15 فوجیان ژوبل شوي دي او په هغه کې یو جتان دی دوی دا وایي چې اوس ځوان هم د لاسه ورکو په دې کې بیا دوی دا وایي چې درې حمله کوونکي هم په دې کې وژل شوي دي او شلو پورې کسان په دې کې زخمیان دي. دوی زخمیانو شمېره لسو پورې ښایي.
دا خود اس پی آر بیان تاسو په خپل تاسو ځایو سیدونکو یا عینی شاهدانو څه ویلي دي د پوز دی بیان تر راتلو مخکې هغه څه لیدلی دي دغه سیمه کې؟
بالکل دا اس پی آر د بیان راتلو نه وړاندې د ټولو ورځ هم چې څومره هم الته ځایي خلک ځایي سرچینې تاغوی بیان بیا دادی او دغه رنګه هم دا چې کوم ترنا دا داغه ګډونوالو په شمول چې څومره هم بیان دی هغه درازي چې دغه د پښتون ژغورنه غورځنګ او دغه جرګې مشران چې دغه درناسته وروانو نو په امنیتی پوستا باندې دوی اول اظهار کړل شول او بیا وروسته چې دوی هغه مزاحمتونه اعتراض کړل دوی درناسته ورنږدې شول نو په دې دوران کې محسن داوړ په خپله چې مشال ریډیو ته کال کړو هغه هم دا وایي چې دلته ډز دی تیل شوي چې په هغه کې د دوی ته شلو نه زیات کسان ژوبل شول. په دې کې بیا اوس دا هم د چارواکي د دې تصدیق کوي چې درې کسانو ژوند هم د لاسه ورکو او نور ژوبل شوي دي.
وزیر صاحب
هم وویل او
دا
وایي چې کرفیو لګول شوی ده
چې
کورونو نه نشي وتلی. چې
یا وزیر صاحب محسن داوړ او همدارز علي وزیر تاسو وختي مونږ ته ویل چې دیم دواړه د احتجاج کې د ګډون لپاره سیمه تللی وو نو دوی دا وخت په څه حال دي تاسو ته معلومات شته چې دوی چیرته دي؟
بالکل محسن سره چې څومره خبرې شوې دي او د درنې نور چې کوم ګډونوال دي هغه دا وایي چې علي وزیر او ګلالم وزیر دا او هغه په ولکه کې دا هغه نیولې دي چې سرکړې دي فوج او محسن چې کوم دي هغه د خپل وایي چې جوړ شوې دي معمولي غونډه په لاس لګېدلې دي چې اوس تشخیص نه بهر دي خو هغه په بل ځای کې دي. همدغه شان د اس پی آر چې کوم بیان راغلی دی په هغه کې هم دوی دا دعوا کړې ده چې علي وزیر او نور کسان د لسو کسانو په ملګرو دا دوی نیولې دي او محسن چې کوم دي هغه په سر چ روان دي. محسن په خپل دی دا تصدیق کړی دی چې د بل ځای کې دي خو معمولي غونډه
او دا په کوم ځای کې چې دا احتجاج روانو خلک غونشي ول خلک پاسېدل دي احتجاج ختم شوی دی هلته وضعیت څنګه دی کلن راته وایي مهرباني؟
بالکل دا احتجاج د دوه ورځو نه روان وو. نن چې کله دغه پیښه وشوه په خړ سیمه کې دغه ډزې وشوې نو د هغې وخت نه مسلسل کرفیو لګېدلې ده میرانشانه تر د ټاکلو پورې. په دې کې پاچا صاحب غټه خبره دا هم ده چې خلک دا غوښتنې کوي چې کرفیو ختم شي کم ژوبل کسان دي چې په هغې کې درې کسانو ژوند هم د لاسه ورکړو هغه وجه هم دا ده چې کرفیو دا خلک په دغه ژوبل کسانو په وړلو راوړلو کې د مشکلاتو سره
مخ دي.
دغه وجه وزلدر نه هم ختم شوې ده
او صحیح شو. ډیره زیاته مننه عمر وزیر زمونږ خبريال په سیمه کې چې په شمالي وزستان کې څنګه کومه پیښه شوې ده په ځایي خلکو د وینا مطابق پر عامو خلکو په احتجاج کوونکو ډزې شوې دي. پوز بیا وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ خلکو په دوی ډزې کړې دي. دغه پیښه په اړه مونږ ته معلومات راکول پر دې موضوع به تاسو زمونږ په سارانه خبرونو کې نور معلومات هم ترلاسه کړئ. زمونږ وبپاڼه هم کتی شي mashalradio.com هلته هم تازه معلومات تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د بشری حقوقو فعالانو چې پر ټولنیز میډیا زیات کار کوي. د اسلام آباد پولیسو هغه چاپه غندلې چې اوړ مشپې د بشری حقوقو د مبارزې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دی ویغړې ګلاله اسماعیل پر کور وهلې و نوموړې په کور کې نو پولیسو پر هغې تور پورې کړې چې د ریاست او امنیتي ادارو خلاف یې خبرې کړې دي. اغلې اسماعیل څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د جنسي تیري ښکار شوې او وژل شوې ماشومې فرشتې مومن لپاره د انصاف غوښتنې په مظاهره کې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د خپلو خلکو په خوندي ساتلو کې د هغې په خبره دغه ادارې ګڼې پاتې راغلې دي. انیسا اجمل رپورټ لري.
د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای ګلاله اس جرم نه دکړې خو پولیسو خلاف اف آی آر درج کړی دی او په کوریا ورلا چاپا هم وهلې ده. نوموړی وای ګلاله یواسي د پښتنو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي.
د پښمنۍ نه پس دلته زمين د کور سره د ټولو لارو کې پولیسو او ګاډي چې کسان د موږ کور سره دنه شو هغه د موږ ټول کمرې او څوک چې موږ ګلاله دی نو ما ورته چې ګلاله د ما ګل دا واده شوی دا دلته اوسېونه کار کړل ترشه مونږ وکیلان سره مشوره کوو.
د ګلاله اسماعیل پرسی د اسلام آباد په شهزاد ټاون تاڼه کې د تراګری مقدمه درج شوې ده. په ټولنیزه میډیا خپور شوی د اف آی آر کې لیکل شوی چې ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د مومند وشل شوي ماشومې فرشتې په اړه د یوې غونډې پر مهال د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي او نور پښتانه د پاکستان خلاف د راپارولو هڅه کړې ده. د اف آی آر په پاڼه د ټلیفون نمبر سره عبدالرشید تاڼه شهزاد ټاون لیکل شوی. د تن سره مو چې د ګلاله د مقدمې په اړه د تفصیلاتو اخیستو لپاره رابطه وکړه، نو یوازې دومره یې وویل په دې اړه پلټنې روانې دي او نور اس نشي ویلی.
تفتیش کے حوالے سے بات ہوگی، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا.
گلالے دو سرات لسم کال اکتوبر پہ دولسم آلے لندن اسلام آباد تا درسیدو پر محال پر ہوائی ڈگر انی ولشوا اور نمیے پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اچول شوے وو. دغسی پہ سوابے کی دا پختون شخورین تحریک پہ یو جلسہ کی ہم پر آغی دا ریاست خلاف دا خبرو پہ طور ایف آئی آر شوے وو. آیا دا ریاست پر سید خبری دا تراغرے پہ سمرہ کی راسی دا قانونی چارو پہ کریم محسود یہ پڑا وائی.
دہشت گردی والا کم دفات چیزی خاص کر 788 چکما راضی آغا چیکلا خلق اصلی رواخلی دے سٹیٹ خلاف دے بغاوت اعلانو کی او نو بیا آغا صورت کے دا خلق اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز سے چکم دا انوالو شی. پاکستان دے بعض حساس ادارو خلاف کا فرض کیا تو کو دا خبرہ کہی کہ آغا ڈیرا ہارش ہوئی او دے نفرت بوئی تے راضی نو بیا ہاں دوی سردا اختیار شتا چھے اغی خلاف دے دہشت گردی کے سنا جوڑ کی پی پی سی کے سی آر پی سی کے پروویژن سردا پکار دے چھے اغی خلاف دوی دہشت گردی کے سنا نکی جوڑ دوی دے پی پی سی پینل کوڈ چپٹر 5 چکم دے کنا چکم دی آرڈر ریلیونٹ تھی.
دا عوامی نیشنل گند غڑی او دا بشری حقوق مبارزہ جمیلا گیلانی بیا وائی دا گلالے پسیر دا زوانانو پرسید دا تراگرے مقدمی درج کول او دا غی پا پر امن احتجاجونو بندیز لگول د بیان ازادی او د ولس حقوقو لپاره دایمي غوښتنو مخنیوي دی.
کم خلک وی چې دونه رښتیا ویلی شي، هغه خود هیومن رائټس په حواله سره خبر ورکړه چې دا ټول واقعیت لګیا دي کیږي او د دې مخنیوي پکار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچ کې چې دا څه ولې دي، کای که څوک به حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودریږي سره بیا دا سلوک کیږي، نو زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو به څوک شاته شي.
ګلاله اسماعیل ته د جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره په مبارزه یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي، خو پر نوموړي لاغرستو مقدمه درج کېدل پیل شوې چې په پښتون ژغورن تحریک کې فعالیت شروع کړ او د یاد غورځنګ په غونډو کې ویناوې وکړې. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د اپریل په 9 ویلي وو چې د پښتون تحفظ مومنټ پلویان د نورو په لاسونو کې لوبیږي. نوموړي د دې غورځنګ غړو ته د خبرداري ورکولو سره وویل چې نور یې وخت تیر شوی، ګنې پر ضد به قانوني اقدام کوي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د پرمختیا ادارې بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي ملازمینو په کوټه کې له 500 راهیسې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي حکومت دی د دوی د شپږو میاشتو تنخواګانې ورکي او نوکرۍ دی پخې کی. اپوزیشن ګوندونو ویلي کې حکومت د خلکو ستونزه حل نه کړه، نو دوی به هم د نه خوړو په دې هړتال کې له احتجاج کوونکو سره شریک شي. چارواکي بیا وایي له مظاهره کوونکو سره د خبرو له لارې دا مسله حلول غواړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا پرمختیا د ادارې د ملازمین للوري د کوټ پرس کلب او مخ ته د احتجاج لړۍ روانه ده. په دوی کې شل آرسي ملازمین د تیرو 15 ورځو راهیسې د نه خوړلو پر احتساب یا بوکړتال ناست دي. دوی غوښتنه لري چې حکومت د بی ډي اے په محکمه کې د 200 څخه زیات آرسي ملازمین په مستقله توګه په کار وګماري او دغه ډول دي د کارکونکو بند معاش هم ادا کړي. په دې اړه مې وکیم ته سترګې ورښکاره کړې او هلته ځینو ملازمینو د خپلو غشتونو په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
زما نوم منیر احمد د بی ڈی اے ملازم یم. حق نه لرم په دې صوبې کې، خو په یو ډز مې مړ کا اولاد خو مې ما وژنا، حق خو مرانه اخا غرو ته مې نه لګي باغی کې مې نه خدلته مې مړ کا بیا زه خو خپل حق غواړم.
زما نوم یار محمد ترین دی، د جوائنٹ ایکشن کمیټي چیئرمین یم. اصل کې د دې دی چې مړ تقریبا په خپل دفتر کې مړ تعلق کې بیا مړ تل سورې طالبان دی او خپل مین دفتر اورې تا نور برانچ چون دا اگر د مش بند کولت مرده تقریبا د لس کال څخه پنځه لس کال څخه څوار لس کال څخه خلک دلته پر کنټریټ پروژه لګیا دي. زموږ مین غوښتنه دا یو دغه د یو مطالبه ده چې زموږ د اساسو برتر ملازمین چې کوم په کیبینټ کې فیصله شوی د کوم کیبینټ منټس دغه مطابق تمندون پر هغه کیبینټ باندې عمل وسی ورده خلک درې ګلر سي.
بل خو ته د بیلابیل سیاسي ګوندو مشرانو لخوا پر احتجاج ناست د ملازمینو سره د یووالي د ښکار کول لپاره و دغه کمپ ته د ورتلو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیتور عثمان کاکړ د نه خوړلو پر احتساب د ناستو کسانو پر وزه باندې نه یوازې خواشنۍ څرګنده کړې ده، بلکې د حکومت څخه د دوی د غوښتنو د منلو خواسته هم کړې دي.
تېر حکومت او کابینې دا له دوی سره منلې دي، پای کې دوی درې خبرې کړې دي چې مثال دا به دوی خپل سرټیفیکیټ به ښکاره کوي او د خېبې او دوی محکمه کې به دا ښکاره کوي. دوی څو کاله د لیسې دي، ډېر ساده شرایط یې ورته ایښي دي. نو زر تر زره په کار رسي د ورځ دننه کې دولس څلورس ګڼټې کې دننه په کار دي. د دوی نوټیفیکیشن ورکي او دا خبره سي د په سمه طریقه یې په کار دي. هله کې کنی بیا په دې احتجاج کې به ګوندونه او پاشیانې ولس به په شریکېږي. بیا به د دې صوبې یو نیم دوه لکه ملازمین نو دا به ګر په دې عمل کې بیا شریکېږي او د دې به بیا ښې نتیجې ښې پایلې به نه وي.
دغه ډول دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان له لوري اعلان شوی دی چې حکومت به په عجله توګه د بی ډي او ملازمینو ته د څلورو میاشتو تنخوا یا معاش ورکړي. په جاري شوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د ملازمینو د دایمي کولو لپاره د صوبې د چیف سکرتر په مشرتابه کې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده، کوم چې به ډېر ژر د احتجاج کوونکو ملازمینو د مستقل کولو لپاره کار پیل کړي. خو د نه خوړلو پر احتساب ناست ملازمینو د حکومت و دې پریکړو ته تر دمګړي پورې غاړه نه ده ایښې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اوریدونکو تاسو ته یو بل خبر په اړه معلومات درکوو. په چارسده کې د دوو کورنیو د ځمکې پر سر شخړه کې ویل کېږي چې درې کسان وژل شوي دي. دغلته بیا احتجاج هم شوی دی. نو له چارسده را سره خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه راغلی دی. شبیر جان، تاسو ته سلیمي شي وایو که دغه پیښې په اړه موږ ته معلومات راکړي، مهرباني وکړي. صحیح شو. ډیره مننه شبیر احمد جانو. که څومره آواز مونږ ته ډیر صفا نه راتلو، خو په چار سده کې په مرزو کې وایي چې دوه کورنیو ترمنځ شخړه شوې ده. د ځمکې پر سر درې کسان په کې یوه کوره وژل شوي وو. هغوی بیا خپل مړي د احتجاج په توګه سړک ته راایستي وو، هلته احتجاج کوو. پولیس ورغلي دي، هغوی ورته تسلي ورکړی ده، رپورټ یې ورته درج کړی دی او بیا احتجاج هغوی ختم کړی دی. خپل مړي خاورو ته سپارلي، جنازې شوي دي. د مشال ریډیو ده، تاسو مونږ سره اوسئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار ویلي د هیواد ولسی او پوځي واکداران ورسره سلا شوي چې د اقتصادي ستونزو د حل په مخه د راتلونکي مالی کال په بجټ کې ځینې سخت پریکړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 15% نور وغورځید. پر دې موضوع د رویټرز ایجنټس د لیکنې مهم ټکی. رویټرز ایجنټس د مالی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د صلاحکار حفیظ شیخ په حواله وایي حکومت به په راتلونکي بجټ کې ځینې سخت پریکړې وکړي. نوموړي د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړې د پاکستان ولسی او پوځي واکمنو ورسره منلې چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د خرچو کمولو اقدامات ضروري دي. خو شیخ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د دې هدف په مخه به د پوځ بجټ هم کموي او که څنګه. نوموړي تیره اونۍ د پیسو له نړیوال صندوقه د 6 اربه روپو پور ترلاسه کولو لپاره له دغې ادارې سره لوزنامه وکړه. لیکنه وایي د پاکستان تیرو ولسی حکومتونو له پوځ سره له ممکنه لانجې له ویرې د دغې ادارې بجټ کمولو ته زړه نه دی ښه کړی. خو لیکنه زیاتوي د پاکستان د تیر وزیر اعظمانو برعکس عمران خان د پوځ له جنرالانو سره ښه اړیکې لري. د لیکنې تر مخه د ریاستي لګښتونو تر نیمایي زیاته برخه د پوځ ضرورتونو پوره کولو او همداراز د بهرنیو پورونو خلاصولو مدونو ته ځانګړې کیږي. د وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار حفیظ شیخ خبریالانو ته ویلي حکومت اړ دی چې په راتلونکي بجټ کې خپل اخراجات تر ټولو لاندنۍ کچې ته بوځي. ټاکل شوی حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره خپل بجټ په جون کې وړاندې کړي. له هغه وروسته چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق سره لوزنامې ته رسېدلی د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 15% نور غورځېدلی. لیکنه د حفیظ شیخ په حواله زیاتوي حکومت پلان لري چې په راتلونکي مالی کال کې د 6.88 اربه ډالر په اندازه مالیه غونډه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل وایي د پاکستان حکومت د وسره په اخلاص د افغان جګړې ختمولو په لړ کې کار وکړي. هغه پرون هم په اسلام آباد کې د سفارت لخوا ترتیب کړی د روژماتي وی دستوري ته په وینا کې وویل په جګړه کې د هیڅ ګټه نشته او طالبان باید له افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. د یادونې چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل درلودل مني او وایي چې د سولې لپاره یې کاروي. احمد الله پر دې موضوع نور معلومات راکوي.
دستوری تخپل وینا کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ویل د پاکستان او افغانستان د مختلفو څانګو سره تعلق لرونکي خلک راغونډولو مقصد دا و چې سره یو ځای کینو او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کولو په شمول په نورو یو شمیر چارو خبرې وکړو. په افغانستان کې د سولې په حق له د نوموړي وینا و حکومت یې امن غواړي او د لړکې د گاونډي ملکونو هم ځمواري جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي.
مونږ په جنگ نتیجې ته نه رسیدو. حکومت په جدي ډول دې ته متاهل چې د سولې لپاره اساسي قدمونه وړاندې. موږ له طالبانو نه مو بار بار دا غوښتنه ده چې وروسته له دې ټولو قدمو چې افغان حکومت واخیستل د جنگ او د وینې تویولو اسلامي اساس نور له منځه تلل او نور باید وینه توی نه شي. موږ هیله لرو چې پاکستان او نور ملکونه عملي او صادقانه ګامونه لکه چې اخیستي دي نور هم واخلي او په عملي ډول یې واخلي تر څو دا ولس او دا خلک یو څو شپې آرام.
د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي پریشې خان چې په پروګرام کې موجود و مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سفارتخانه دا یو ښه هڅه ده ځکه چې دا قسمه پروګرامونو د لارې د افغانستان سره تعلق لرونکو خلکو سره ملاقاتونه وشي.
د دې کې دا فائدہ وشي چې د ټول خپل ځای یو ځای کېنشته او ګپ شپ ولګول افطار وکړي. خو زموږ داسې افطار ډینر نه بلکې همیشه داسې ایونټس وکړ چې کوم کې پاکستانیانو افغانستان چې کوم د خپل یو دوستي وال یو مینې محبت وال او ورورولي وال چې کوم خیمه چې پوره دنیا ته موږ ښکارو.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د افغانستان یو زده کوونکی زبیح الله وایي
یو خپ پروګرام یعنی داسې پروګرام چې په دې کې موږ د سفیر صاحب څخه ډېر څه نوی واورېدل. د کډوالو په حواله سره د معاصرینو په حواله سره یو ګیټ ټوګیدر پروګرام وسو یو خبرې وشوې. نو داسې پروګرامونه که د معاصرینو د کډوالو او داسې نورو اقشارو چې دلته په پاکستان کې میشتي ترمنځ وشي نو ترمنځ به روابط او انسجام پیدا شي.
په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وه پاکستان او افغانستان له پکار دي چې وخت په وخت د شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو او د زده کوونکو ایکسچینج پروګرامونو تابعیا کولو سره سره مختلف قسمه غونډې را جوړوي.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سرنست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمی کیږي
موږ پیند یو مې دي نور نو غوړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر پینځنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز بالانی سي اجمل وورو
د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان د داخلو په خړ کمر کې د خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې شل تنه زخمیان شوي دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي وروسته کرفیو هم لګولې ده. د چرسدی په مرزو سیمه کې د سمڅو په شخړه د درې کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي متاثره کورنۍ مړی نن د مرزو په چوک کې د احتجاج په توګه ایښودی و. د بشري حقونو فعالې ګلالې اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي پولیسو د خالی په شپه د دوی په کور چاپا وهلې چې ګلالې گرفتار کړی خو هغه په کور کې نه وه. پر هغې تور دی چې د امنیتي ادارو پالیسي ته یې سختې خبرې کړې دي. پروفیسر محمد اسماعیل پر مشال ریډیو ته وویل چې دا الزام بې بنیاده دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پریس کلب مخې ته نن په پنځمه ورځ د پرمختیا ادارې د کارکوونکو د نه خوړلو احتجاج دوام لري. دا کارکوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د بی ډي اے په محکمه کې د 200 څخه زیات عرضي ملازمین مستقله کړي او دغه ډول دې د کارکوونکو پاتې تنخواګانې هم هغوی ته ورکړي. د چین مرستیال ولسمشر وانګ چی شان نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر ورسېدو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړی به وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوهنامه ویلي د طالبانو په بند کې له پاتې شو افغانانو سره ناسم چلند شوی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ټینګار کړی چې هیواد یې په خلیج فارس کې له ګاونډیو عربي هیوادونو سره متوازنه اړیکې جوړول غواړي. نوموړي نن په بغداد کې د خبرو پر مهال د جارحیت د مخنیوي یوې موافقې لاسلیک کولو غږ هم وکړ.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د کوټې خار په پښتون آباد سیمه کې په رحمانیه جمعات کې شوې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او د شلو زیات پکې ټپیان شول. خو د افسوس خبره دا ده چې د خطراتو باوجود د جمعاتونو د حفاظت څخه کوټلي انتظامات نه وکړې شوي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو وروستو وسلوالو وس امنیتي سرتیري جمعاتونه او په مسلکي بنیادونو خلک په نخه کول شروع کړي دي چې مقصد یې فرقه ایزه کرکه خورول او د مختلفو مسلکونو ترمنځ تاوتریخوالي لپاره لاره هوارول دي. ورسپانه لیکي د بلوچستان اولس هغه که د هرې فرقې او رنګ او نسل سره تعلق لري ډیر خراب حالات یې لیدلي دي. نو وسلوال به کله هم په خپلو کوششونو کې کامیابه کېدو ته پرېنږدي. دې سره سره حکومت له هم پکار دي چې د صوبې د اولس امنیت دي یقیني کړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ په داسې حالاتو کې پاکستان ته راغلی و چې د جوهري معاهدې له وجې د تهران او واشنګټن ترمنځ تاوتریخوالی خپل انتها ته رسېدلی دی او څه وخت هم جنگ شروع کېدو خطره موجوده ده چې له وجې ترې نه صرف د دې منطقې بلکې د نړۍ ټول ملکونه متاثره کېدلی شي. ورسپانه لیکي پاکستان دریز لري چې په دې سیمه کې تاوتریخوالی او جنگ د هیچ چا په ګټه نه دی. امریکا او ایران له پکار دي چې دا معامله دې په سفارتي کچ حل کړي ځکه چې دا نړۍ یو بل جنگ نشي زغملی. ورسپانه لیکي د جنګونو د لارې مسلې حل کېږي نه بلکې مشکلات ورسره نور هم زیاتېږي. نو ښه به دا وي چې امریکا د ایران سره خپلې ټولې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي جواد ظریف د وزیر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونو کې د امریکا لخوا پرې لګول شوي اقتصادي بندیزونو په حق له د ایران د دریز نه خبر کړل. ورسپانه لیکي ایران د اټم نه خورولو په لوزنامې سی ټی بی ټی دستخط کړی دی. که دې باوجود امریکا څه اندېښنې لري نو ورله پکار دي چې په دې منطقه کې د جنگ ماحول جوړولو په ځای د یاد ملک سره مذاکراتو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې اسلام آباد د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته د ورځني سفر په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي لوړپوړي ایرانی چارواکي په داسې وخت کې پاکستان ته سفرونه کوي چې تهران او واشنگټن اړیکې نورې هم ترنګلې شوې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د نو پرانستل شو چای خانو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر سفر وروسته په سیمه کې د شخړې د خطر په اړه خبرداری ورکړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته لا زیات شو چې روانه میاشت په خلیجي سیمه کې د تیلو په ټانکرو برید لپاره واشنگټن تهران ذمہوار وګرځولو، خو ایران د امریکا له تورونو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي په دغو حالاتو کې په سیمه کې د شخړې د خطر په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان چې خواړي له ګاونډي هیواد ایران سره تعلقات خشي، وی ویل چې په خلیجی سیمه کې د کشالو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي، خو نوموړي بالخصوص د امریکا یا سعودي عرب نوم وانه خستو. د جمعې په ورځ ناوخته د وزیر اعظم دفتر لخوا په خبر شوي بیان کې د نوموړي لخلې جواد ظریف ته په اشاره وویل شو چې نوموړي په دې خبره زور راوړو چې جنگ د هیڅ یوې مسلې حل نه دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان په بیان کې وویل دغه سیمه چې ورله مخه غیر مستحکمه ده، پکې کشالې زیاتېدل به هیڅ چاته ګټه ونه رسوي. نوموړي وویل پکار ده چې په اوسنو حالاتو کې ټولې خواوې ډېر زغم نه کار واخلي. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پس جواد ظریف د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا ته وویل چې د تهران خلاف د امریکا تورونه کشالې نورې زیاتوي چې د نوموړي په خبره دا کار د نړۍ امن او ثبات ته ګواښ ورپېښوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې په تېرو دریو کلونو کې نوي رېستورانتونه او د چای څښلو ځایونه یا کیفې خلاصې شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه کیفېګانې په دغه هیواد کې د ښځو د پرمختګ یو علامت جوړ شوی دی، چېرته چې هغوی د وخت تېرولو لپاره ورځي. ورځپاڼه دغه کیفې ګانې د ښځو لپاره د یوې پناګا په توګه یادوي، ځکه چې په اسلامي کلتور کې د ښځو لپاره خاص شرایط دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو طالبانو د واک په وخت د جینکو په تعلیم او بهر تللو باندې بندیز و، خو اوس حالات بدل دي. ورځپاڼه لیکي په دغو کیفیګانو کې د بحث موضوع نن سبا په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته اوړېدلې ده. افغان ښځې اندېښمنې دي چې چېرته د طالبانو تر فشار لاندې د دوی حقونه قرباني نشي. افغان ښځې چې اوس موبایل، ټلیفون او سوشل میډیا استعمالوي واپس پخوانو هغو حالاتو ته تللو سوچ نشي کولی کله چې طالبان په واک کې وو. ورځپاڼه لیکي افغانستان د هغو هیوادونو څخه یو دی چې پکې د ښځو د ژوند لپاره شرایط ډېر خراب دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د ننګرهار چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د ملي امنیت ادارې د 02 کتې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان اتولا خوګیانی وویل چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره خبرې وکړې چې خپل مړي د اعتراض په توګه جلال آباد ته وړي ول. فرشتي جلال زئی له خوګیانی سره مرکه کړی دا راځي اوروي
په وار وار د نګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړو ته زیان رسېږي. موږ فرختن امداد دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لقبو سره ډېر زیات شریک شوي دي او غزلوکس معلومات دي چې مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي. او د شپې ډېر ناوخته چې کله مریض پای ته رسیږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسله وال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول په کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیانی صاحب دغه خلکو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څه وویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسي نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جات او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په تر خود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان چې دوی ته ورغلله دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته د یوه ډله وګمرل شو هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د فردو ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت تر ډېر تفاهمات لري نو په ناس کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوه سم چې مثلا کله دغه سي مجلس او خلکو ته دغه تاوان رسیدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بیرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس څه زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا و چې دا یو څه رامنځته شوې ده ولس څه زیان اوښتی دي او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت کې امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی ل ویان اته الله خوګانی سره مو د فرشته جلال زای مرکا ورېده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې ل فرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د روان ملي سکال په لومړیو دوه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک نن یکشنبه په یوې خبري ناسته کې وویل په دغو قضیو کې قتل، جنسي تیری او د خزو پلور یا هغوی خرڅول شامل دي. په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالي وایي ټولې هغه دوسیې چې دوی پورې اړوند دي جدي رسیدګي به ورته وکړي. لکابل رحمت الله افغان معلومات راکوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای د روان مریض کال د حمل لومړی نیټې د جوزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 خزي ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي سره په ګډې خبري ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یو د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلې جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شاملې دي.
د دیار نسو اتنویم کال د پاین نت تر اوسه پورې مو 15 ها د قضیه د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لیدو دا خو د قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې نسبت. او نویم کال ته په لومړی میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیرای پیښې په سرپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیاله سینا شنه منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغو 15 دوسیو او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څېړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیې په کابل کې په دسمبر په 20 د پخوانی خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل. د همدې میاشتې په 24 د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه او دغه شان د سور په 26 په سمنګان کې د علمي په نوم په یوې قابلې د 2 کسانو جنسي تیرای و. د ښځو چارو وزارت وای د سمنګان د پیښې په تړاو 8 وړ تورن کسان نیول سوي او د پریسا قضیه تر پلټنو لاندې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مینې منګل د قطر په تور 2 تورن کسان نیول سوي او د هغې د پخواني میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
له دو کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل شوی چې حاصلات یې ښه نتیجه ورکړي، خو بزګران وایي چې حکومت دې دغو حاصلاتو ته بازار ومومي. بل لور ته د ډاکار موسسې ځایي مسؤلین چې په خوست کې د زعفرانو د کر د ترویجولو پروژه پر مخ بیایي وایي د دې ولایت د زعفرانو کیفیت له هرات وروسته دویم مقام خپل کړی او دوی هڅه کوي چې دا کښت هغو ټولو سیمو ته وغځوي چې ځمکې ډېرې خو اوبه یې لږې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
له دوه کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو، نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه ښه بولي، خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر مشال روډي ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله 2.5 جریبه ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړ. دی وایي تر 300 افغانۍ پورې یو ګرام زعفران خرڅ کړي، خدا سه دایمی مارکیټ نه لري چې یو بزګر هر وخت و پلورل شي.
او دغه خرڅي خرڅ کړی دی، 300 خرڅ کړی دی ګرام، 200 غنۍ و خرڅ کړی دی. او دا سه مارکیټ نه لري چې دای ته وری چې دای تونه وخل.
د ګلبودین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولای، نو کلاس پلاس ورڅخه واخیستل شي دوی باندې لاسته شي کیږي.
دله زفرانه ډیره شانه تجاور کړی دو، باید خلق کنار نه وکاری زفران وکاری، یو خو پیدا دو یو خو صاحب دای ډیر ش بیډای دای ډیر شانه تجاور کړی دو. باید میشته بزور کې مارکیټ جوړ کی چې زفران ویری چې ډاره کې وخلی. بزور کې خز بزور کې مارکیټ نشته، دا غشتنه ونه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې لارې چارې وښيي.
د غرنیزو منطقو حیوانات راکوزیږي، د میګر د زعفران خوري. کمیږي دا وسایل لور کړل شي، دا د نړۍ خلک متوجه شي، ډېر خلک یې وکړي.
د چارواکو په وینا په وروستیو 2 کلونو کې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید ډېر شوی او د تیر کال په پرتله یې حاصلات 300 ډېر شوي دي. خوست کې د ډاکار مؤسسې رئیس محمد سعید وایي د خوست زعفرانو له هرات وروسته د کیفیت له اړخه دویمه درجه خپله کړې ده.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله دي. زعفران چې کوم هغه دی خوست زعفران خپل کړای ده. په آینده کې موږ دې ته به د انکشافي بڼه ورکو او غزو به نه یوازې په ګربز ولسوالۍ کې بلکې د خوست ولایت په ټولو اوغو ولسوالۍ کې چې هلته زراعتي ځمکه زیاته او بخار اوبه ونه لري، ځکه دا داسې یو بوټی ده چې په ټول کال کې 2000 او بوته ضرورت لري، نور اوبه نه غواړي دي زیاتې.
د افغانستان زعفران د نړۍ یو شمېر مارکیټونو په ځانګړي ډول چین، ترکیې، عربي هیوادونو، اروپا، امریکا او استرالیا ته صادرېږي چې بېلابېل نرخونه لري. د افغانستان د کرنی وزارت ویلي چې له څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې توګه د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه اول مقام او د تولید او صادراتو له نظره له ایران او هسپانیا وروسته دریم ځای خپلوي. له دې سره افغانستان په پام کې لري چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید کچه له شپېتو تر اویاو ټنو پورې لوړه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په کباري ضلعو کې د حبیب بانک د 1400 څانګو په مکمله توګه د فعالولو ویلي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دغه سیمو کې د ځانګړو منصوبو او خلکو ته د قرضونو ورکولو خبر هم کړی ده. خو ځایي خلک او د اقتصادي چارو پوهان وایي قبایلي وروسته د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی، نو باید حکومت د روزګار او اقتصاد بحالولو لپاره وادې نه بلکې په عمل کې کار وکړي. د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د اقتصادي چارو پوهان وایي په قبایلي سلو کې د حکومت لخوا د 1400 حبیب بانکونو په مکمله توګه د فعالولو پریکړه ستایي، خو باید هلته لومړی د کار روزګار موقع یقیني کول، د بیا ودانۍ کارونه او دغسې بنیادي ضرورتونه پوره کړل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د حبیب بانک چارواکو په غونډه کې ویلي دي چې په صوبه کې به له 200 حبیب بانکونو سره سره په قبایلي سلو کې هم 1400 هغه په مکمله توګه فعالوي. خو د اقتصادي چارو په نظام داوړ وایي قبایل د پاکستان د نور اولس په څیر د کار روزګار لپاره له بانکونو کرسي نشي اغستی، نو باید د بانکونو جوړولو سره سره لومړی اغی ته د اسانتیاوې هم ورکړل شي.
اصل 4 روپۍ پیټیای حکومت د ځوانانو لپاره هیڅ نه پکار ده چې دا قرضې قبایل ځوانانو ته هم ملاو شي، نو هغه قبایل ته هم ملاوېږي، نو دوی مونږ ته بانک راوړي او هغه زمونږ نه پیسې راټولوي. نو پکار ده که حکومت دلته کې واړي چې په دغه علاقه کې خلکو ته روزګار ملاو شي، که په دغه بانکونو ته چې دا اختیار وي ورکو چې قبایل دلته کې تاسو ته راځي، تاسو نه د روزګار کاروبار لپاره پیسې اخیستلی شي، قرضه اخیستلی شي، دا کوم روزګار او کاروبار په دغه جنګ کې خراب شي چې دا دوی بیا د دې ریوای
د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په قبایلو کې د بانکونو جوړولو سره سره د قبایلو لپاره په ځانګړو منصوبو او قرضو ورکولو هم ټینګار کړی دی. یو بل کارپوه ډاکټر اشرف علي بیا په قبایلي سلو کې د بانکونو فعالولو د دې ګام ستاینه کوي. نوموړی وایي په قبایلي سلو کې د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې د زیانونو پوره کولو لپاره د حکومت او ولس د رښتونو شمنو ضرورت دی.
قبایلي سیمه کې دا وخت د ډیرو شیزونو ضرورت دی، او دا ټول شیزونه یقینا چې حکومت ته توجه وغواړي، پیسې وغواړي. پوره سیمه چې هغه تباه شوې ده په تیرو لسو کالو کې د هغې جوړول او د هغې بیا رغونه یقینا چې دا یو ډېر لوی کار دی. او که څه هم که تاسو وګورئ د حکومت لخوا چې کوم کوششونه کېږي، هغه که د لیجسلیشن په حواله باندې کېږي، هغه که نور داسې انفراسټرکچر ډیولپمنټ په حواله باندې منصوبه بندۍ کېږي، خو بیا هم د خلکو هلته کې چې کوم توقعات دي هغه دومره زیات دي چې هغې وایي چې دا اوس هم کم دي. هر هغه ګام چې هغه د خلکو په ګټه باندې تمامېږي، زما خیال دا دی چې هغې ته خوشحمدي کېږي. په کار
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي سلو پرمختیا ته ژمن دی، او هلته یې د بیا ودانۍ تر څنګ ګڼې منصوبې هم پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې، او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9 کلن حیدر علي پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی، او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علي وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
وښیم.
عبدالقادر د خپل نوې رنگ شوی لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگاری خوخیږي.
شوق کے لیے کر رہا ہوں نا، شوق کے لیے محنت کر رہا ہوں تو بچے
لدے سرا میں شوق دے دہم دے شوق لپارا زیار باسم بچوں میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نہ کڑے بیا یا نہ چلو نو دادے خواہستہ میں کڑ چے اگوی یہ اس وہ چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے.
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربانی بیلا بیل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دی د ٹرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50,000 واخله تر 15,000,000 روپیه پورې خرچ راځي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اردن کو د روزي ځنګړي لړۍ په موضوعاتو کې نند اعتکاف په اړه معلومات درکوو. اعتکاف څه ته وایي او پروژه کې څومره ارزښت لري موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړي.
د روزی په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې تراغه د هغه نو ورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نه زیات د پردې ځای ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردې او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسېږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دي ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخی بزان ته شو او عبادت به کاوه او خپل بیبیانو مبارک ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالة القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان د داخلو په خړ کمر کې د خلکو احتجاج پر مهال د لسو په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې شاوخوا 20 تنه زخمیان شوي دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي دستو کرفیو هم لګولې ده. د چارسدې په عمرزو سیمه کې د ځمکې په شخړه د درېو کسانو تر وژل کېدو وروسته نن احتجاج شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي متاثره کورنۍ او مړي نن د عمرزو په چوک کې د احتجاج په توګه یو خودي وو. له پولیسو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنې کولې. د بشري حقوقو فعالی ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي پولیسو د خالی په شپه د دوی په کور چاپا وهلې چې ګلاله گرفتار کړي خو هغه په کور کې نه وه. پر هغې تور دی چې د امنیتي ادارو پر ضد یې سختې خبرې کړې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پریس کلب مخې ته نن په پنځم ورځم د پرمختیا ادارې د کارکونکو د نه خوړل احتجاج دوام لري. دا کارکونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د بی ډي اے په محکمه کې د 200 څخه زیات ارضي ملازمین مستقل کړي او دغه ډول دې د کارکونکو پاتې تنخواګانې هم ابي تور کړي. حکومتي چارواکي وایي دا مسئلې به سر ورته هوارې کړي. د چین مرستیال ولسمشر وانګ چی شان نن اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړی به وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما ویلي د طالبانو په بند کې لپاتې شوو افغانانو سره ناسم چلند شوی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې په خلیج پارس کې له ګاونډیو عربي هیوادونو سره متوازنه اړیکې جوړول غواړي. نوموړي نن په بغداد کې د جارحیت د مخنیوي یوې موافقې لاسلیک کولو غږ هم وکړ او په ویشتو هیوادونو مشتملې د اروپایي ټولنې له لسګونو ملیونو رایې اچونکو څخه غوښتنه شوې چې د دې ټولنې د راتلونکي پارلیمان لپاره د انتخاباتو په څلورمه ورځ رایې واچوي.
د خبرونو لدی رنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه باورئ. اوس زه هارون بچا، زما همکار نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د پامه.